کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې دا خرمه دولس بجې شوې دی خبری خبرونه ته مو ظفر د سیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي له طالبانو د هغو کسانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړلو پر ضد د اعتراض له امله نیول شوي دي. ریچارج بینټ پرون په ټویټر ولیکل چې داسې خوشنوونکي که راپورونه خبر شوی دی چې په کابل، ننګرهار او تخار کې خزینه احتجاج کوونکي او خبریالان وهل شوی او نیول شوی دی. وروسته تر دې چې د طالبان حکومت د سشنبه پورې تر امر رسانی پورې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو او تعلیمي مؤسسو دروازې وتړلې، په کابل، جلال آباد او ځینې نورو ښارونو کې افغانانو مظاهرې وکړې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې طالبان غواړي نو مسکو کولای شي چې له نوې ډهلي سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ښاغلي کابلوف د هند چاپ ورځپاڼې سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوې همداراز ویلي چې د تروریزم پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي، خو په عین حال کې ټینګار کړی دی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو د موافقې په صورت کې چمتو دي چې د امنیتي ګواښونو پر وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي. د روسیې استازي همداراز ویلي چې کابل د موافقه په صورت کې مسکو په دې برخو کې همکارۍ ته چمتو دی. روسیا د هغو هیوادونو له ډلې ده چې له طالبانو سره نږدې تعامل لري او څو ځلې د افغانستان په اړه د غونډو قربتوب هم کړی دی، خو له دې سره سره د طالبانو د حکومت د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. القاعده شبکې یو 15 دقیقې سبت شبې غږ خبر کړی دی او ادعا کوي چې د دوی د مشرۍ من الزواهری ده. الزواهری د جولای په میاشت کې په کابل کې د امریکا د بیپلوټ الوتکې په دبرید پترڅ کې ووژل شو. په امریکا کې سایت اطلاعاتي غیر دولتي مؤسسې چې آنلاین فعالیتونه څاري پرون ویل چې د دې ویډیو نیټه نه ده بیان شوې، د هم پکې نه دي څرګند شوی چې چیرته سبت شوی ده. د القاعده شبکې د مؤسس اسما بن لادن د تر وژلو وروسته چې 2011 کال کې د پاکستان په ایټاباد کې امریکایي الوتکو عملیات پرې وکړل او بیا یې ووژه، د الزواهری وژنه د ترهګری ډلې ته تر ټولو ستر ګوزار و. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی دی چې روسیه ښایي د کرسمس او نوي کال د رخصتیو پر مهال بریدونه وکړي. د اوکراینیانو وغوښتل چې په راتلونکو ورځو کې ډېر احتیاط وکړي. زلنسکي په خپله وینا کې چې تېر ماښام د ویډیو له لارې خپره شوه خبره هم وکړه چې د رخصتۍ په وخت ښایي د ده په وینا روسي ترهګر بیا فعاله شي. د اوکراین په ختیځ کې پرون هم سخته جګړه روانه وه. د روسي ځواکونو بریدونه د بخموت او دیفیکا پر ښارونو متمرکز و. بل لور ته په واشنګټن کې د اساسو جرګې له اوکراین سره د 15 میلیاردو ډالرو نورو مرستو لایحه تصویب کړه او د توشیح لپاره ولسمشر جو بایدن ته راجع کړه. تر دې پریکړې وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په ټویټر کې له کانګرس څخه مننه وکړه او ویلیکل چې دا ډیره مهمه ده چې اوکراینیانو په دې مبارزه کې امریکایان له دوی سره مله وي. تاسو د ازادي راډیو خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د پوهنتونونو د بندېدو وروسته د طالبان لخوا د یو شمیر معترضو نجونو نیول کېدلو نړیوال غبرګونونه راپارولی دي. بیا بلخوا د هیواد په سویل کندهار کې طالبانو محصلینو د لاریونو مخه نیولې ده. تمه وه چې دا لاریون نن د میرویس نیکه پوهنتون د محصلینو لخوا وشي، خو طالبانو اجازه نه ده ورکړې. وړاندې په خپرونې کې به زموږ همکاران په سټوډیو کې په ژوندۍ بڼه موږ سره وصل شي او د دغې محصلینو د ستونزو او همدارنګه د دوی د لاریون د مخه نیولو په اړه به موږ سره خبرې اترې وکړي. د کونړ مرکز اسداباد اوسیدونکو شکایت کوي چې ښار کوچنی او نفوذ یې ورځ تر بلې په ډېرېدو دی.
اوس بیخي نفوذ زیات شوی دی، کډوال هم راغلي دي، د دارونه هم خلک راکته شوي دي. د اسداباد ښار کوچنی دی، د خلکو ګڼه ګوڼه چې دا بیخي زیاته ده.
ستاسو په پیغامونو کې به د هغو نجونو محصلینو غږونه در سره شریک کړو چې اوس له زده کړو محرومه شوي دي. د افغانستان د مسلې سربیره به نړیوالو مسلې ته هم تم شو. بلتیا مغواړه
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. طالبانو په کندهار کې د محصلینو د لاریون مخاوني ولا تماوه د لاریون نن د میرویس نیکه پانتون د محصلینو او نور لخواوشي خو طالبانو اجازه نه ورکړي. لسیمه یو شمیر محصلینو ازادي راډیو ته ویل طالبانو د دوی د لاریون والو منځ کې نفوس کړی او تر خوای د پانتون تر مخه کلک امنیتي تدابیر هم نیول شي. همدا شی با امید زهری مل د ټلیفون په کرخه سره وصل شوی دی. زهری مل صاحب، که تاسو راته وې دغه لاریون یوازې محصلینو پلان کړی و که له دوی سره استادان هم و؟ اولی طالبانو مخنی ولیدا
سار ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د میرویس نیکه پوهنتون محصلانو او همدا ډول د کندهار یو شمېر نورو اوسیدونکو ویل چې دوی پلان کړی و چې نن یو څو لیز لاریون وکړي، اما د طالبانو د ډیرو فشارونو له امله دغه لاریون لغوه شوی دی. دوی ویل چې د پوهنتون څخه په 500 مټری کې خورا سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو، تر خوا یې د دوی په لیکو کې طالبانو نفوذ کړی وو، اجازه نه وه ورکړل شوې چې لاریون وکړي. یوې محصلې د خپل نوم د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی غوښتنه دا وه چې سوله ییز لاریون وکړي، خپل غږ پورته کړي او د خپلو حقونو د بیرته ترلاسه کولو غوښتنه وکړي. دوی وویل
پدې کې هم خپل ډېر بنظمیان دي چې ځینې مثلا د دې طرفدار دي چې موږ ژخ پورته کوم، اگر ځینې طرفدار نه دي، نه غواړي چې د دوی هغه کم پلان گزاري چې دوی کړی د هغه ته کم خان پېښ سي او د ازموش کم اواز چې دی هغه تر نړۍ پورې ووځي او بیا وروسته د نړۍ د خوا پر دوی باندې فشار راسي.
د لاریون کوونکو طالبان تورن کړل چې د لاریون کوونکو په لیکو کې نفوس کړی او قصدنې وختل ګډوډي جوړ کړی چې له همدې عمل د دوی ډیرو لاریون والو لاریون لاس واخیست. خو ما بیا د کندهار د والی لویان سره خبرې وکړې. حاجی زید ازادي رادیو ته دا خبره رات کړه، ویل چې نه حقیقت نه لري، لاریون هم نشته، د کندهار ټول وضعیت چې دی هغه د ډاډ وړ دی. د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې تر اوسه په ننګرهار، کابل، تخار، کندهار او هرات کې لاریونونه شوي او یا هم د کېدو تابع یا وی روانې دي. تر خوای پرون په کوټه او هند کې هم د نجونو د پوهنتون نو تړل کېدو په خبرګون کې لاریونو نشي او د طالبانو د پریکړه خورا په سختو ټکو غندل شوې ده.
ډېره مننه کورمودان امید زهری مل وو چې نن یې په کندهار کې د لاریونو په اړه معلومات راکول. د طالبانو حکومت له خوا د افغان نجونو په وړاندې د پوهنتونونو او ښوونځیو بندېدو ته په خبرګون کې د افغانستان په شمېر ولایتونو کې لاریونونه پیل شوې دي. په دغه لاریونونو کې د پوهنتونونو او ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه شوې، خو دغه لاریونونه ګټه لري کنه؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس له خزینه فعال عایشی احمد زی سره دا ورته نورې پوښتنې په دې مرکه کې مطرح کړې دي.
موږ ته کومه بله حل لاره هم نه ده پاتې او نه کومه بله چاره پاتې ده. زما په نظر باندې دا چې موږ له دولت څخه خپله غوښتنې کوو، نو یوازنۍ همدغه یوه لاره ده چې موږ خپلې غوښتنې ترې وکړو. هغه دا ده چې موږ مظاهرې او لاریونونه وکړو. دا د هر انسان حق ده، او دا چې له تاوتریخوالي او له نور کړنو څخه استفاده نه کوو، بلکې یو داسې شکل باندې خپل غوښتنې کوو چې دا په نړۍ کې کوم وګورو، په هر هیواد کې دغه سي لاریونونه کې کچېر څوک کوم وخت له دولت څخه ځینو غوښتنې لري. خو زه نه پوهېږم زموږ په هیواد کې په دې باندې هم بندیز ده، یعنی موږ ته دا حکم نه راکول کېږي چې موږ په مدني شکل باندې خپل غوښتنې له دولت څخه مطرح کړو.
اغلی احمد زید، دغه وضعیت د بدلون لپاره ستاسو په نظر باید څه وشي؟ د دغه لاریونونو ترڅنګ
زما په نظر باندې نړیواله ټولنه هم باید په دغه برخه کې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي. یعنی ما مخکې یادونه کړې په ډیرو رسنیو سره په خبرو کې چې نړیواله ټولنې په خاص اصل باندې څنګه چې باید وغوښتل شي، زموږ حق له طالبانو څخه چې هغوی باید موږ ته خپل حقونه راکړي، هغه څه فشار له بدوی نه دراوړل شوی. نړیواله ټولنې نه هم زموږ تقاضا هم دا ده چې باید هغوی لا فشارونه زیات کړي. تر څنګ نور هغه اسلامي هیوادونه چې دي، هغوی د یو داسې کنفرانسونه دایر کړي چې هغې کې د طالب استازي وغوړي، او د څنګه چې دوی کومه بهانه جوړوي چې مثلا دا د اسلام غوښتنه ده، زموږ غوښتنه نه ده، نو په دې ډول باید دوی په لوی کنفرانسونو کې داسې دلیل او قناعت دغه استازو ته ورکړي یعنی اسلامی هیوادونو زموږ غوښتنه هم دغه ده، او ترڅنګ افغانستان کې باید د لاریونونو ترڅنګ یوازې داسې نه کېږي لکه په کندهار ننګرهار کې چې ځینو محصلینو یا استادانو د ښځو سره ترڅنګ ودرېدل او د هغوی حق یې وغوښته یا ځینو استعفا ورکړله، ترڅنګ چې دا که چېرې دا غوښتنه ونه منل شي نو هغه خویندې هغه مېرمنې چې په سات برخه کې کار کوي یا مثلا ډاکټرانې دي، نو موږ بیا مجبور یو چې په دغه برخه کې کار بندیز ته اړ شو یا په کار بندیز لانیږي، ځکه چې همداسې یادونه کی که دولت په دغه شکل باندې دوی غوښتنې ونه مني نو دوی به بیا داسې کوي چې ښځینه ډاکټرانې به کېدای سي په افغانستان کې مکمل ډول باندې په شخصي او دولتي روغتونونو کې کار بندي اعلان کړي.
آغلی احمد زی، اوس یو بل پوښتنه بیا داسې پیدا کیږي چې طالبان سر له دغه ډیرو فشارونو نړیوالو فشارونو ولې غاړه نږدي؟
ما په نظر باندې انګیري چې ګواکې په میرمنو په افغانستان کې څومره فشار راځي نو دې نه به نړیواله ټولنه اغېزمنېږي او دا به زموږ رسمیت پیژندلو یوه لاره اوسېږي که نه، لکه دوی چې دا هغه تېر تاریخ ته چې موږ وګورو څنګه چې مخکې د افغان میرمنو د افغان پیغلو په سر باندې سودا شوې وه، همدغسې یو ډول سوداګري په دې باندې شروع کړې که نه، چې دوی فکر کوي چې موږ په افغان میرمنو باندې څومره فشار راوړو نو دا به فشار او زور چې دا نړیوالې ټولنې ته رسیږي او نړیواله ټولنه به مجبور شي چې موږ په رسمیت وپیژني. خو زما په نظر باندې دا دوی ډېر د نورو کارونو تر څنګ دا یو ډېر غیر معقول دلیل دی چې وایي.
زموږ همکار خاطر پردیس و چې د ښځینه فعالې عائشې احمد زی سره د پوهنتونونو د بندېدو په اړه خبرې اترې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به هم د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې له لاریونونو وروسته د طالبان لخوا د یو شمېر معترضو نجونو د نیول کېدو په غبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی وایي دا وضعیت د بشري حقونو بحران لا پسې زیاتوي. طالبانو پرون په کابل کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې د معترضو نجونو او ښځو په ګډون خبریالان هم نیولي وو. بنټ سمدستي د دې کسانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. همکار مې امید ظهیر مل بیا هم راسره په سټوډیو کې وصل شوی دی. ظهیر مل صاحب، که تاسو راته ووایئ ولې نړیوال یوازې غبرګون ښایي او دغه د طالبانو دغسې کړنې یوازې محکومۍ څه فکر دوی داسې کوم عملي اقدام باندې لاس نه ده پورې کړی تر اوسه؟
لا عمل نه تر سره کیږي، خو هغه چې دی هغه هم دا څرګندونې دي چې رامخته کیږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ له همدې کسانو یو دی چې ډېر کله یې دا پورسو کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه باندې څرګندونې کړي. هغه تازه ویلي چې په کابل، تخار او ننګرهار کې د لاریونونو پر مهال د ښځو خبریالانو د وهلو او زندانی کېدو راپورونه ورسېدلي دي. بینټ دا مسایل اندېښمنوونکي بللي. هغه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د بیان له ازادۍ انکار او د غونډو مخنیوی به د بشري حقونو کړکېچ نور هم زیات کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دې لوړ پوړي چارواکي هر څه ژر د طالبانو لخوا د نیول شویو معترضو نجونو ښځو او خبریالانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. ازادي راډیو ته په کابل کې د پرونی لاریون درې معترضو ګډونوالو نجونو تایید کړې وه چې طالبانو د دوی د لاریون مخه نیولې، تاوتریخوالی ورسره کړې او یو شمېر لاریون کوونکي یې نیولي. په نیول شویو معترضو کې زینب، انګیزه او زهرا مانګار بیرته خوشی شوي، خو رقیه سای او یو بل معترضه لا هم د طالبانو په بند کې دي. رقیه له تخاره هم خبرې شوي ویډیوګانې ښیي چې هلته د پوهنتون تر مخه په راټولو شویو معترضو ښځینه محصلینو اوبه شیندل کیږي او اجازه نه ورکول کیږي چې لاریون وکړي. د رقیه سای خور شیبه وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له خپلې خور سره اړیکه نیول بند شوي دي او نه پوهیږي چې هغه چیرته ده. هغې ازادي راډیو ته وویل نیول کېدو وړاندې رقیه ورسره په ټلیفون اړیکه نیولې وه، ورته ویلي وو چې ټلیفون یې طالبانو ترې اخیستی او له هغه وروسته یې اړیکه بنده شوه. طالبانو د تېرې سهشنبې په ورځ نجونې پوهنتونونو ته له تومن کړي. هغه پرېکړه چې له پراخو غبرګونونو سره مخ شو او طالبان پرې خورا سخت وغندل شول. پر دې موضوع د غبرګونونو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو پښتو ځانګړي استاد ټام وېسټ دا پریکړه نجیب رانی دون کې بلل. هغه په خپل ټوئیټر باندې لیکلی ټوله نړۍ د افغانانو د یووالي شاهد ده چې د یوې زیان منون کې او نجیب رانی دون کې پریکړه په مخالفت کې دي. هغه زیاته کړي محصلین خپل خويندو سره وګپو غوالاړ دي، استفاوی لاریونونه او مخالفتونه روان دي. وېسټ له طالبانو وخت چې د خپل خلکو غږ واوري، ځکه د دل قوره لا هم ډیر نا وخت نه دی.
ډیر زیاته مننه کوم دا نو می زهر مل وو چې د بنټ د څرګندونو په اړه یې چې د پانتونو په اړه یې کړی وی موږ سره جزئیات شریک کړل.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به میوې نړیوالې مسلې ته ورشو. د اوکراین ولسمشر وایي روسیې ښایي د کرسمس او نوي کال په ورځو کې لا ډېرو بریدونو ته مخه کړي او اوکراینیان دې له ډېر احتیاطه کار واخلي. هغه ویلي دي چې د اوکراین پوځ راتلونکو میاشتو او راتلونکي کال جګړې ته تیاری نیسي چې دا به د دوی لپاره ډېر خطرناک وي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی خبرداری ورکړ چې روسیه ښایي د کریسمس او نوي کال د رخصتیو پر مهال بریدونه وکړي. د اوکراینیانو غوښتل چې په راتلونکو ورځو کې ډېر احتیاط وکړي. زیلنسکی په خپل وینا کې چې تیر ماښام د ویډیو له لارې خبره شوه دا خبره هم وکړه چې د رخصتیو په وخت ښایي د په وینا روسي ترهګر بیا فعال شي. د اوکراین د پاوز مشرانو په دې وروستیو کې خپل هیواد پر بنسټیزو تاسیساتو او د انرژي پر شبکو د مزایلو د نویو بریدونو خبرداری ورکړی او څرګنده کړی ده چې په تور سمندرګي کې پر کروز مزایلو سمباله د جنګي کشتۍ په ګډون د روسیې د سمندري ځواکونو یو جزو تام فعالیت ځان چمتو کوي. زیلنسکی د متحدو ایالتونو له سفر وروسته کیف ته له بیرته ستنېدو سره سم پرون د هیواد له پوځي مشرانو سره وکتل او ویل چې پوځ د راتلونکو میاشتو او راتلونکي کال لپاره جګړې ته تیاری نیسي. هغه زیاته کړه چې د دوی هدف نه دی بدل شوی او هغه د خپلې خاورې آزادول دي. زموږ د خلکو خوندیتوب دی، د روسیې له بریدونو وروسته زموږ د هیواد بیا رغونه ده او دا د اوکراین د بریا برخې دي چې موږ ګام په ګام ورنږدې کیږو. په واشنگتن کې د استازو جرګې له اوکراین سره د 45 میلیارد ډالرو نورو مرستو لایحه تصویب کړه او د توشیح لپاره یې ولسمشر جو بایدن ته واستوله. تر دې پریکړې وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په ټویټر کې له کانګرس څخه مننه وکړه او ویلیکل چې دا ډیره مهمه ده چې د اوکراینیانو په دې مبارزه کې امریکایان له دوی سره دي. زیلنسکی همدارنګه په یو بل ټویټ کې له بایدن څخه مننه وکړه او ویل چې د دې لپاره د ویاړ ځای و چې د هغه هیواد له ولسمشر سره یې وکتل چې زموږ تر خوا ولاړ دی. هغه ویلي دغه سفر وښوده چې متحده ایالات او اوکراین په ګډه د خیر، ډیموکراسۍ او عدالت په خوا ولاړ دي. د اوکراین په ختیځ کې پرون هم سخت جګړې روانې وې. د روسي ځواکونو پر دې سربېره چې په باخموت او دیفکا ښارونو توغندوی بریدونه زیات کړي، په ختیځ درې نورو سومي، خارکیف او لوهانسک سیمو کې هم پر پوځي او ملکي ځایونو بریدونو ته زور ورکړی دی. د اوکراین لوی درسي وویل چې اوکراینی ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې 19 بریدونه په شا تمبولی دي.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو، خو تر یو ځنډ وروسته. ډیپلوماټ خبرونې د پاکستاني طالبانو له لورې د حملو زیاتوالي ته پام اړولی او د پایله په کرخو کې لیکي چې د پاکستان کومندوز واکونو د ډسمبر په شلمه په خیبر پختونخوا ایالت کې د ترهګري ضد په یو مرکز کې چې د ټي ټي پي وسلوالو په کې د دې مرکز یو شمېر چارواکي او امنیتي کسان برمته کړي وو. د ژغورنې په عملیاتو کې د دې ډلې 25 تنه ووژل. د ډیپلوماټ په لیکنه تر دې پیښې څو ورځې مخکې په دې مرکز کې چې په بنو کې پروت دی، د تحریک طالبان پاکستانی ډلې وسلوالو یو شمېر پولیس او نور کسان برمته کړي وو چې د پاکستان د پوځ د اماړیکو د څنګې په وینا د عملیاتو په نتیجه کې 34 تنه برمته شوي، د یرغملو له منګلو آزاد کړل شول. پر دې مرکز ځانګړو ځواکونو د عملیات روسله هغې وکړل چې د خبرونې په لیکنه د دې ډلې ترهګرو له شرط پرته له تسلیمېدو ډډه وکړه. ډیپلوماټ لیکي د پاکستان امنیتي ادارو د دغې پیښې په اړه له افغان طالبانو سره هم چې ویل کېږي له ټي ټي پي سره نږدې اړیکې پالي د مرستې غوښتنه کړې وه. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې پر دې سربیره په دې وروستیو کې په پاکستان کې وروسته له هغو حملو ته زور ورکړی دا چې تېره میاشتې د پاکستان له حکومت سره شوی اوربند چې په کابل کې د واکمنو طالبانو په منځګړیتوب رامنځته شوی و پای ته ورسوه. ډیپلوماټ خبرونې د ټي ټي پی د مشر نورولی مسید هغه څرګندونې هم راخیستې دي چې د دې میاشتې په پیل کې کړې وې او دا خبره چې ګواکې دا ډله په کابل کې د افغان طالبانو د رژیم له ملاتړه برخمنه ده رد کړې. هغه تور چې ډیرو پاکستاني جوګپور چارواکو پورې کړی دی مسید ویلي دوی په پاکستان کې جګړه کوي او د همدې هیواد له خاورې کار اخلي. افغان نارینه محصلین له ټولګوی وزي څو د هغو میرمنو ملاتړ وکړي چې طالبانو هغوی د جنسیت په وجه له زده کړو منی کړي دي. دا د برېټانیا څخه د خبریدونکو انډیپندنت ورځپاڼې سره لیک دی. ورځپاڼه وړاندې په مطلب کې لیکي یو شمېر نارینه محصلین له ټولګوی وتلي او د افغانستان د پوهنتونونو ګڼو استادانو د طالبانو د هغه سخت دریز اقدام په اعتراض کې استعفا وکړي چې په تعلیمي موسسو کې خزینه زده کوونکي زده کړو منی کړی دی. د ورځپاڼې په ټوکو که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر د دې وزارت له پرېکړې دفاع وکړه او ښځینه زده کوونکي په دې تورن کړې چې حجاب یې په سمه توګه نه درات کړی او په ځینو داسو پوهنځیو کې زده کړې کوي چې د افغاني کلتور سره سمون نه لري. اوس په همدې هیواد په ختیځ کې کنړ ته ورشو. د کنړ د مرکز اسداباد لارې بندې وي. خلک شکایت لري چې وړه دره کې د غخار آباد اوسنی آباد شوی ده. اوسنی نفوظ یې په خپل غېږې کې نشي ځایولی خو د روزګار په لټ کې د کلو او بانډو خلک هم د غخار ته مخه کړې ده. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اسداباد خار د لوړو غرونو او د سیندونو په خوا کې په ډېره کم ځمکه آباد دی چې د پراخېدو امکانات یې د ځمکو د کموالي په وجه کم دي. شته ځمکه او کورونه یوازې د دم کلي اوسیدونکو تبسیه نه کوي او په وروستیو کلونو کې یاد خار ته له کوزې پښتونخوا څخه په سلګونه کورنۍ کډوال راستانه شوي او د امنیت او کار د نشتوالي په وجه بیا له دې زیاتې کورنۍ له لرې پرتو درو او سیمو هم د کار پیدا کولو او آرام ژوند په لټه کې دلته هستوګن شوي دي. د اسداباد اوسیدونکي سالم احمد راته ویل د خار تنګوالي او د وګړو زیاتوالی د خلکو ستونزې زیاتې کړې دي.
په هغه وخت سره دغه بازار چې جوړ شوی وو دغه دوه کلي وو دم کلي او کیراله. نو په هغه وخت سره نفوس چې وو ډیر کم وو. اوس بیخي نفوس زیات شوی دی. کډوال هم راغلي دي. د درونه هم خلک راکته شوي دي. د اسداباد خار کوچنی دی. د خلکو ګڼه ګونه چې دا بیخي زیاته ده. د یو چا سره مریض نو په اسانۍ سره نشي کولی چې شپخانه ته خپل مریض په وخت باندې ورسي ځکه چې د موټرو او د خلکو هغه ګڼه ګونه چې دا بیخي زیاته ده.
دلته د دم کلي لوی جماعت سره نږدې په عمومي سړک بشمیره موټرې ریکشې لاسګاډي او نور وسایط نږدې نیم ساعت څخه د لارې خلاصېدو او خپل مقصد ته د رسیدو په هیله ولاړ دي. په دې کې داسې موټرې هم شته چې ناروغان پکې دي خو د لارې خلاصېدو څرک نه لګیږي. د اسداباد دوه تن اوسیدونکي حفیظ الله او محمد رفیق
سړک څنګه دی او ګڼه ګڼه زیاته ګاډي بېخي زیات دي او بس لارې بندې دي. پیاده څوک اختیار راخوتی نشي غټ مشکل سره خلک مخ جغان ندیز پورې ډېر مشکل دی. پنځه منټه لار نه ده نیمه ګنټه وخت نشي.
ګڼه ګڼه زیاته ده دا پیاده بند دی که نه نو په دې کې جنگ را ده شي یا مریض امبولانس کې پروت دی دا چې هسپتال ته وړې کېږي بلاره کې بس دا مشکلات ډېر زیات دي عوامو ته نو روزانه دا قطار ولاړ دی.
دوی له اوسنی حکومت غواړي چې یادې د خاري ماستر پلان په اساس خار کې اصلاحات رامنځته کړي یادې په بل ځای کې نوې خار آباد کړي او یادې هم حلقوي سړک جوړ کړي چې اوسنی بیروبار ورسره کم شي. چارواکي هم وایي د کونړ د خپل نفوس سربیره د یاد ولایت په مرکز د نورستان د خلکو د تګ راتګ لاره هم ده. نو هم دا لامل دی چې پکې د هرې ورځې په تیرېدو ګڼه ګوڼه زیاتیږي. د دوی په وینا چې ښاروالۍ او اړوندو ادارو سره دا خبره شریکه کړي او هغوی ته یې ویلي چې باید د یادې ستونزې حل لپاره لازمي چارې ترسره کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
نو داغه نه یو خدغه و چې رېړې په بازار کې تقریبا مطلقاً دویم لینې منکړی دی. هغه رېړې چې کومې د نالې په سر باندې ولاړې دي صرف هغه ته اجازه ده، خو بیا هم دغه رش وجود لري. خو دغه د حل لار هغه چې څومره دغه غوښتنه ده، دغه شان زمونږ هم دغه غوښتنه ده د دغه موجوده ادارو نه چې هغه باید بل داسې دویم حلقوي سړک جوړ کړي، یا د بازار په شا کې د غره په یخ کې، یا چې د سیند نه په بل غاړه باندې چې کوم دغه لریزه موټر دی دغه دغه رشغه په هغه طرف شي.
د کونړ وسیدونکو په داسې حال کې د سړک او خار له تنګوالي او د ګڼې ګوڼې له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو خارونو کې د غستونځ شتون لري، او دا مشکل ورسته له هغه لا پسې زیات شو چې په افغانستان کې د نوي سیاسي بدلون سره زیاتو کسانو دفتری او رسمي دندې له لاسه ورکړي. هر چا خپل ځانونو او کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره کوچني کارونه لکه پرلاسي کراچي او توکي پلورل، رکشاوانی او موټروانی پیل کړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، روسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
په دې خبری خبرونه کې زموږ راپورونه او خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. په پای کې به ورشو دغه محصلینو غږ به واورو چې دوی د پوهنتونونو د بندېدو په اړه څرګند کړی دی.
کندهار کې اوتون خبریاله او د شخصي انسټیټیوټونو یو تن محصله. څنګه چې تاسو خبر یاست، تېره شپه د لوړ زده کړو وزیر هغه فرمان صادر کړ چې وایي باید انجونې او ناس طبقه تر امرسانی پورې معطل سي او خپل درسونو ته نور اولاد نه ساغه که دولتي وي او که خصوصي پونتونونو انسټیټیوټونه. لومړی خو موږ باید د دې دوري وکړو چې په اسلام کې علم مبانه دي بلکې فرض دي. په ښځه او نارینه باندې هغه که هغه دینی علوم وي او که عصري. عصري موږ په دې خاطر کوو ځکه چې ټولنه پرمختګ کوي. نړۍ چې نن ورځ په کوم حالت کې ده، څومره چې پیشرفت کړی دی ټول د تعلیم برکت دی. افغانستان چې څومره پسرفت کړی دی هغه د بې تعلیمۍ نتیجه ده چې زموږ خلک لومړی خو زړه نه شکوي چې اولادونه یا خاصتاً لوڼي او مکاتبو ته ولېږي، خو اوس چې زموږ خلک پوه سوي دي نړۍ زموږ سره دومره مرسته کړې ده، موږ ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده، اوس بیا طالبان موږ زده کړو ته نه پرېږدي. په هغه صورت کې چې په اوس وخت کې زموږ په ټولنه کې د طب برخه هغه قابلګي وي، نرسینګ وي، خپل عمومي طب ډېر زیات مهم دي. زه وایم طالب جانه، ته چې موږ له درسونو څخه منع کوې، آیا سبا ورځ ستا میرمن چې کله ماشوم یې نړۍ ته راځي ولادت کوي، آیا ستا خوښېږي چې ته ستا د میرمنې په بدن کې یو نارینه کس لاس وي؟ آیا ستا خوښېږي چې ستا میرمنې ته ستا خور ته ستا لور ته یو نارینه ولادت ورکړي او که نه ښځینه ډاکټر ورته ولاړ اوسي؟ دا اوس په ننګرهار ولایت کې د طب محصلینو د ښځینه ډاکټرانو ډېر زیات کمی دي. په روغتون کې بېخي دوې ډاکټرانې لري ښځینه، نو اوس که چېرې د دوې ډاکټرانې ونه اوسي، ستا مېرمنه لنګه سوې ده او هلته نارینه ډاکټر ورته ولاړ و چې ستا د مېرمنې په بطن باندې لاس وي، تا ته څه احساس لرېږي؟ نو دا یو ډېر ښه مثال دی. هیله لرم تر څو زموږ د پوهنتونونو په اړه بیا هم غور وسي، بیا هم پرېکړه وسي. موږ د مشرانو پرېکړو ته انتظار یو چې هغوی څه وایي، خو که چیرې طالبان خپل داسې عمرو ته عوامرو ته بیا هم ادامه ورکړي، نو لیرې نه ده چې د طالبانو دا نظام به هم ډېر ژر سقوط سي، ځکه چې موږ دلته د تعلیم خوښوونکي یو نه د جهالت. هیله لرم تر څو د پنجاب د جهالت د دورې او د هغې د عمرو څخه د عوامرو څخه ووځي او خپل وطن ته او خپل ولس ته تاسو ډېر ښه توجه وکړئ. مننه کور ودان.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.
د خبرونې دوی منیمای تر اورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو. خطرغي وړاندې ورزو خبرونه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړي راپور ورکول کې له طالبانو د هغو کسانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده چې د نجونو او ښځو پر مخ د پانتونونو د دروازو د تړل کېدو پر اعتراض له امله نیول شوی دی. ریچارج بینټ پرون په ټویټر ولیکل چې داسې خوشنوونکي راپورونه خپاره شوي دي چې په کابل، ننګرهار او تخار کې ښځینه احتجاج کوونکي او خبریالان وهل شوي او نیول شوي دي. وروسته تر دې چې د طالبانو حکومت د سه شنبې په ورځ تر امر رسانی پورې د نجونو او ښځو پر مخ د پانتونونو او تعلیمي موسسو دروازې وتړلې، کابل، جلال آباد او ځینې نور ښارونو کې افغانانو مظاهره وکړه. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف ویلي که چېرته طالبانو غواړي نو مسکو کولای شي چې له نوې ډهلي سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ښاغلي کابلوف د هند چاپ هندو رسپانې سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې همداراز ویلي چې د تروریزم پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي، خو هغه په عین حال کې ټینګار کړی دی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو د موافقې په صورت کې چمتو دي چې د امنیتي ګواښونو پر وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي. القاعده شبکې یو 15 درجه دقیقې سب چوي غک خبر کړی دی او ادعا کوي چې دا د دوی د مشر ایمن الزواهری دی. الزواهری د جولای په میاشت کې په کابل کې د امریکا د بیپلوټ الوتکې د بریټ پترتسکی ووشل شو. په امریکا کې سایت اطلاعاتي غیر مؤسسي چې آنلاین فعالیتونه ساري پرون ویل چې دا دوی چې دا ویډیو نیټه نه ده خودل شوی او د همنه دی پکې څرګند شوی چې چرته سب چوي ده. القاعده شبکې د مؤسس ایمن سما بن لادن تر ووشلو وروسته په 2000 ولسم کال کې د پاکستان په ایټاباټ کې امریکایي الوتکو عملیات پرې وکړل او ویې وواژه. تیمن الظاهری وژنه تر وژنه د ترهګرۍ ډلې ته تر ټولو ستر ګزار و. او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی خبرداری ورکړی چې روسیا ښایي د کرسمس او نوي کال د رخصتیو پر مهال بریدونه وکړي. د اوکرانیانو غوښتل چې په راتلونکو ورځو کې ډېر احتیاط وکړي. زلنسکی په خپله وینا کې چې تېر ماښام د ویډیو له لارې خبره شوې ده، د خبره هم وکړه چې د رخصتیو په وخت کې ښایي د په وینا روسیې ترهګر بیا فعال شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونې په خبرونه کې به دا مطالب واوري. یوناما وایي له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې پایلې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې معلومیږي.
شواهد ښیي چې طالبان د کوکنارو او نورو نشه یي بوټو د کښت فرمان عملي کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وایي د ژمي په سړه هوا کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
یخ خو سړی وچی د منځ یې وړي، بازار ته راغله چومیټې دوه دانې مړ دي یخ د لاسه.
دا چې معتادین د دې خلکو په پرتله ولې د یخنۍ له ګواښ سره مخ دي، په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
معتادین مناسب خواړه نه اخلي نو دې له کبله یخنۍ دې باندې ډېر زر تاثیر کوي چې که بدن حرارت ضایع شو د کومت ځي او آخر د وفات کیږي.
د هجرت الله په نوم یو معتاد وایي، ما غوښتل خپل ملګري له نشور او ګرځوم خو هغوی زه معتاد کړم.
دا داسې یوه مرداره نشه ده چې په دې بوخت دی چې شي ته د زړه نه کېږي، خپل خپلوان او هر څه شي درس کوي رہی.
او د پروګرام په پای کې و په زړه پوری ډراما لرو.
پولیسو هیروین له نیول سره سم سوځولې دي.
دا خو ډیره بد شو.
جی صاحب، دا خو ډیر تاوان دی، اوس به څه کوو؟
هو ډیر تاوان دی، خو غم مکوه، مونږ بل لار هم لرو.
څه ډول لار؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان تر اوسه پوره نه دی عملي کړی. خو تر وخت مخکې خبره ده چې پایلو ته خوشبین ووسو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي چې د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو اراده کړې ده، خو د بدیل کښت د نشتوالي په صورت کې به بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ سي. له بلې خوا د سیمې ځینې هیوادونه اندېښنه لري چې د نشهیي موادو تولید دوام لري او دا مواد د دوی هیوادونو ته کاچا کیږي. دا هیوادونه د نړیوالې همکاري غوښتنه کوي. د موضوع د لارو روښانتیا لپاره به دا راپورته غوښ سو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل او د طالبانو د حکومت جدي اقدام ته د نړیوالو هیله مندي. ملګري ملتونه وایي که څه هم د کوکنارو کښت کال په لومړي فصل کې 2% ډېر سوی و، خو دوی اوس هیله لري چې د طالبانو د حکومت د فرمان په عملي کولو سره به په روان فصل کې د کوکنارو کښت ښه ډېر راکم سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی مرمن روزا اتنبایوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې طالبانو تر اوسه د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان سم عملي کړی دی، خو تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به معلومه سي چې طالبان د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې څومره جدي دي.
There is evidence that the Taliban are implementing
شواهد ښیي چې طالبان د کوکنارو او نورو نشهیي بوټو د کښت فرمان عملي کوي، خو موږ تر راتلونکي کال تر لومړیو پورې د دې فرمان بشپړ عملي کېدل نشو تاییدولی، خو په دې برخه کې د طالبانو اراده د قدر وړ ده. له بلې خوا د کوکنارو د کښت منع کول د ځینو بزګرو پر مالي عایدو منفي اغېز کوي، ځکه چې د بدیل کښت کافي پروګرامونه نه دي عملي شوي.
د ملګرو ملتونو راپور چې سږ کال د عقرب په میاشت کې خپور سو، په هغه کې ویل سوي و چې په افغانستان کې سږ کال د کوکنارو کښت 20% ډېر سوی دی، خو د طالبانو حکومت هغه مهال ادعا وکړه چې دا راپور د دوی د مشر تر فرمان مخکې وخت ښیي. درې اونۍ کېږي چې د افغانستان په تودو ولایتونو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت پیل سوی او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دوی امنیتي ځواکونو د روزګان، هلمند، لغمان او کونړ ولایتونو کې تر 1,00,000 جریب ډیر مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړې ده. هغه تازه راپور چې ملګرو ملتونو د دې سازمان امنیت شورا ته وړاندې کړ پکې راغلي چې اوس هم د نړۍ 85% تریاک په افغانستان کې تولیدیږي او د تریاکو د قاچاق پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. په ملګرو ملتونو کې د هند دائمي استازي آر راویندرا د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د نشي موادو د قاچاقو د شبکو ځپلو لپاره یو له بل سره همکاري وکړي.
له ترهګرۍ سره تړلې مسله د نشي موادو د قاچاقو موضوع ده. موږ اړتیا لرو چې د نشي موادو د قاچاقو د مخنیوي او قاچاقي شبکو ماتولو لپاره نړیواله همکاري پیاوړې کړو.
د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت له ټینګار سره پر یوه وخت داسې راپورونه هم خپاره سوي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د شیشې او هیروین جوړول ډېر سوي او له عمان بوټو څخه کار بخښې اخیستل کیږي، خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د عمان بوټي راټولول او کار ځینې اخیستل منع دي او له نشهیي موادو سره د دوی د مبارزې یوه برخه ده. له همدې عمله یې تېره اونۍ په فراه، غور او هلمند ولایتونو کې د عمان بوټي درې زیرمې سوځولي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې یوناما وایي له نشهیي موادو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې پایله د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې معلومیږي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشهیي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې بې کوره او بې سرپناه معتادین اندېښمن دي چې زمی او سړه هوا به د دوی ژوند له ستونزو سره مخ کړي. په کابل کې معتادین وایي چې پخوا به په جینو کنډوالو کې سره راټولېدل او د زمي سړې شپې به یې سبا کولې، خو اوس چې د طالبانو نظامي ځواکونه راټولېدلو ته نه پرېږدي او مجبور دي چې ټوله شپه د سړکونو پر غاړه تېره کړي. د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونو چارواکي پلان لري چې په راتلونکو ورځو کې له کابل ښار څخه نږدې 15,000 بې سرپناه معتادین راټول او هغوی د معتادینو د مراقبت او ساتنې یو مرکز ته یوسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل د چمنې حضورې په یوه څنډه کې څو معتادین راټول شوي، پر سر یې د ترپال یوه ټوټه غوړولې او د پلاستیکونو او لرګیو په سوځولو سره خپل ځانونه تودوي. دا متادین وای چې د ژمي سړې هوا د دوی ستونزې دوه برابره ډېری کړې دي، ځکه چې د اوسېدو ځای نه لري او شپه ورځ په آزاده هوا کې تیروي. د محمد علیم په نوم یو موته چې څو ساړه ژمی په دغه ډول تیر کړي وایي چې د تیرو کلونو د سړې هوا ناوړه اثرات اوس هم په وجود کې پاتې دي. که څه هم په کابل ښار کې د بې سرپنا معتادینو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د څېړنو له مخې په کابل ښار کې نږدې 10,000 بې سرپنا معتادین اوسیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی خاکسار وایي چې په کابل ښار کې معتادین ډیر شوي او په سړه هوا کې شپې ورځې تیروي.
ډیر بد تاثیر کوي، ولې خو سړی یخ خو سړی وچی د منځه وړي، بازار ته راغلل چومیټي دوه دانې مړه دي یخ د لاسه، مال اوبه له انسانان خو دي خیر، بیا په تذکرو کې کړل جرم کړل هم امبولانس کې بار کړل، ما د ځان سره چورته چې عرب دا څه رقم حل دی.
د طالبانو حکومت تیر کال په ژمي کې زرګونه معتادین راټول او د نشې پرېښودلو لپاره په زندانونو کې وساتل. که څه هم دا معتادین له سړې هوا څخه وژغورل شول، خو د درملنې د معیاري امکاناتو د نه درلودو له امله له زندان څخه تر آزادېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي. اوس په کابل ښار کې د معتادینو د درملنې زربستریز مرکز مشر عبدالناصر منقاد وایي چې د معتادینو د ساتنې لپاره د یو لوی مرکز د جوړېدو چارې بشپړې شوې او په راتلونکو څو ورځو کې به زرګونه معتادین له کابل ښار څخه راټول او د مرکز ته یوړل شي.
په دغه لانډ ورځې کې موږ 15,000 کسان لپاره د دوی یعنی ولې دا کوشش مو دا غواړی چې دا کسان ټول چې څومره په یخنۍ کې بهر ژوند کوي دلته موږ ورته د هر څه زمينه برابر کړو. موږ په دې واونه کې ټول هغه کسان چې یخنۍ کې ژوند کوي او ژوند دي مارکس مواجه دي، موږ کوشش کوو چې دا راټول کړو ان شاء الله.
د ژمي او سړې هوا په اړه د معتادینو اندېښنې او معتادینو د ساتلو لپاره د نوي مرکز جوړېدو خبره داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر نیمایي ډېر مرکزونه د مالي ستونزو له امله تړل شوي دي. که څه هم اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د معتادینو د درملنې په برخه کې تازه 13 میلیونه یورو او 2 میلیونه ډالر مرسته وکړه، خو تر اوسه هم د معتادینو د درملنې 48 مرکزونه هماغسې تړلي پاتې دي.
پراپور کې مو واوریدل چې معتادین د زمي په سړه هوا کې لګڼو ستونزو سره مخ دي.
آیا په هیتلاست؟ آیا په هیتلاست چې معتادین څومره د سفلیس نومي ناروغي سره مخ دي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریف یار راته ووایي.
سیپلیس یو میکروبی یا انتانی ناروغی ده چې د دې عامل د ټریپانوما پلیډم په نامه یادیږي چې یو سپایروکیټ ده. دغه ناروغي اکثره د جنسي مقاربت په وجه باندې او همدارنګه د جلدی تخریشات یعنی د پوټکي کچیرته زخمی وي او یو سیپلیس ناروغ د بل پوټکي سره ټچ شي یا د پوټکي کې وینه موجوده وي یا د وینې انتقال په وجه یو بل ته وینه ورکړل شي، خصوصا زیات انتقال د جنسي لارې یعنی د جنسي اړیکو د لارې نه یو بل ته سرایت کوي. په بدن کې موږ دوه سیستم لرو چې یو ته وایي مقاومت، یعنی مقاومت دا معنی چې موږ د مختلفو مرضونو په مقابل کې بدن خپل یو دفاعي سیستم لري. د مخدره توکو د استعمال په وجه دغه د بدن کم مقاومتي سیستم یا کم عسكر چې دي دغه کمزوري کېږي او په نتیجه کې دوی زیاتو ناروغیو ته زمينه مساعدي. دویمه وجه دا چې په بدن کې بل موږ یو سیستم لرو د معافیت فنامه باندې. معافیتي سیستم دا دی چې زموږ بدن ته معافیت راکوي، یعنی بدن زموږ خوندي ساتي د مختلفو میکروبونو او مرضونو په ویروسونو باکتریاو په مقابل کې. کله چې یو معتاد د مخدره موادو څخه استفاده کوي، د نشه یي موادو څخه استفاده کوي، په دې صورت کې د دغه معافیتي سیستم چې کوم دی د هم دې باندې ناوړه اغیزه کوي، د دې د کمزورتیا سبب کیږي او په نتیجه کې زمينه دې ته مسایدیږي چې مختلف میکروبونه په شمول د سیپلیس په دغه ناروغانو کې پیدا شي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې په ژوندۍ بڼه پر 12,800 شپېته 12,140 2,000 اویا او 15,640 کلو هرتز خبريږي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورځ تر بلې هوا په سړېدو ده. هغه معتادین چې بې کوره دي او ګرمو سیمو ته د تګ توان نه لري، هغوی د یخنۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. دا چې معتادین تر عادي خلکو ولې د یخنۍ له ګواښ سره مخ دي او له یخنۍ څخه د دوی د ژغورنې لپاره څه کول پکار دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې یخنۍ پر معتادینو کومې ناوړه اغېزې کوي.
یخنۍ کېدای شي دوی وجود ته زیات صدمه وارد کړي او امکان شته چې دوی د مرګ سبب شي. تاسو ته معلوم ده د پلو لاندې همیشه په یخنۍ هوا کې مرګ میر بیخي زیاتېږي چې او علت یې هم سړه هوا ده.
یخنۍ ولې پر معتادینو ناوړه اغېزې کوي، علت یې څه ده؟
معتادین چې دی دوی په آزاد هوا کې اکثریت ژوند کوي، دوی ښه پوره انرژي خواړه د نخلي او له بل پلوه دوی هغه کوم چې البسه ده دوی هم هغه مناسب البسه ورته نه رسیږي، یو جوړه کالي کې همیشه او د دوی د ګرمولو لپاره هم شی نشته په محیط کې، چون د تبابت د نگانه د مقاومت کم ده، د دوی بدن ډېر زر حرارت ضایع کوي او یو مشکل د هایپوترمیا یا د بدن د وجود د حرارت کمواله د سره مخامخ کیږي. په ژمي کې خصوصا زیات انسان باید انرژي واخلي، زیات کالوري واخلي، سه پروتیني، سه شحمي، سه کاربوهایدراتي، ویټامین سي، مختلف ویټامینونه واخلي، مختلف منرالونه واخلي، تر څو د یو مقاومت وکړي د یخنۍ په ضد باندې. معتادین مناسب خواړه نه اخلي، نو دې له کبله دوی یخنۍ د باندې ډېر زر تاثیر کوي، د بدن حرارت ضایع کیږي. چې کله بدن حرارت ضایع شو د کومات ځي اخر د وفات کیږي.
ځینو معتادینو سره چې موږ خبرې کړې دي، دوی وایي چې موږ څومره ډېر مواد کاروو دومره زموږ بدن د یخ په مقابل کې غښتلی کیږي. د دوی دغه نظر څومره سم ده؟
موادو میکانیزم د کله نظر وکړو، چیرې هیروین یا چیرې د شیشه میتامفیټامین، خصوصا د منبه مواد، دا کله چې دوی استفاده کوي قلب ضربان زیاتی، کله چې د قلب ضربان زیات شو د وینې جریان بدن کې زیاتیږي، کله چې د وینې جریان زیات شو جلد ته وینې رسیږي، جلد خپله ګرمیږي، چې دا ډېر موقتی ده. په همدې لپاره معتادین چې په پلو لاندې یا په بازو ساحو کې ژوند کوي، په ژمي کې دوی د دوست زیاتیږي د مواد چې ځان ګرم وساتي. بل دا ده چې دوی اکثریت مثلا یو سوری کې لس نفره ژوند کوي د دې لپاره چې ګرم وي، او اکثریت ځان سره حیوانات یو ځای سملی چې ګرم وي. په ګروپي شکل سره ژوند کول، د حیواناتو سره یو ځای ژوند کول، د موادو لوړوالی، دغه فکتورونه دي چې دوی کې نور مریضګان هم انتشاریږي، مقاومت د وجود کمیږي، او په زمین کې دوی مړینې ته کاندیدیږي. یعنی په هر صورت کې
د دې لپاره چې معتادین د یخنۍ له خطر څخه بچ وي، خوندي وي، څه کول پکار دي؟ ستاسو توصیه څه ده؟
اول باید معتادینو پر زما پیام دوی ته چې دوی تصمیم ونیسي د ترک لپاره. دغه سوړ هوا زما ژوند ته خطر ده، ګواښ ده، او زه مړ کیږم. باید یو تصمیم ونیسي چې ځان دا تداوي کړي. نو په دې کې د فامیلونو دندم هم دا ده، په هر شکل چې کور ته دې راوړي، محبت ورته ورکړي، که نور مریضانو غوندې چې د ژوند ته ډېر یخنۍ خطر پېښ کړی ده. بل د مجموع اجتماع ډېر وظیفه، هغه معتادین چې مثلا د پلو لاندې کوم ساحه کې چې هغه د ساحې سپینګیري باید لاړ شي مجموع کې دوی تشویق کړي. بل تاسو ګوري د دولت دنده هم ده چې دوی سره راټول کړي، شبخانو ته راوړي. زمونږ هغه سرمایهداران چې دي یا تجاران چې دي، دوی یو لس پلس ورکړي، یو کمپاین دوی کې حداقل یو ګرم کالی، یو ښه خواړه راوړي. دغه معتادین چېرته چې اوسیږي یا دغه مرکزو له طریقه یا د اجتماع له طریقه یا د کلو بنډو له طریقه دوی کومک وکړي، دولت سره لس پلس شو چې دغه مصیبت نه خلاص شو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پروان ولایت اوسیدونکو هجرت الله علی وکال راهیسې نشه کوي. دای چې د برمو کاروبار یې کاوه او خلکو ته به یې کوهیان کیندل اوس اوزګار ناست دی. هجرت الله وایي چې ما مې ملګري له نشو څخه خلاصول خو هغوی زه معتاد کړم. دا چې هجرت الله ولی او څنګه معتاد شو دا به خپله د له خولې واورو.
زه بس همداسې باغ کې هم کار کې د برمو کار هم کو دوه انډیواله واغه مې له متعدې ښکل ما ورته ویلې مالې زه تاسې بس هم کار ته هم بیا یم هره ورځ به زه پسې وم مالې راځئ چې زه برمې ته کار ته هغه مې نه خوشي کول ډېر خواږه انډیوالان مې وو هغوی به څلور ساعته دیره کې ناست وو همدغه پوډر به یې وخل زه به پسې ورغلم زارۍ به مې ورته کړې بله ورځ مې ورته ویلې مالې تراکه یو دود همغه یو دود سره نور کرا کرا همغو سره زه متعد شو مره به بیخی لکار او خکلو لیتیبار او رکو بیخی دی سڑای دی سڑی پسترگا ندر تا گوری لکا دی دیران سپای لکار پا دی وخکلو چی دادا سی او مردار نیشده چی پا دی بخته چشی تا دی زلنکی گی خپلو خپلوانو آر چشی درس کهی رهی خدای رسول آر چشی درس کهی رهی نبا منزی نبا او داسی کار پات دا مسی گرد ورد کلبم چې نشه کړه کنه لاړو به دا موقع نه دی دا بندي ګیلاندې دا به چې بند اس وېست به پات سو 50000 شپېته زره بم تاوان وکړو هم دغه وخت کې چې کلم د نشې شروع کړې دي ډیر تاوانونه وکړو دونه تاوانونه چې بیخي نور ایران پات سو هم داسې بناستو ما هم غنښې ته به پیدا کړې نور به تیل او تم نه پیدا کړې ز تیل ماشين ته واخلم کار شروع کوم هر چیرته بم چې برمو درول عمل ته پرتاوه سړی به وبغختلې چې وبو منګ به بس لخپل نه شي پسې ګرځیدل دونه خرابیم کړې د منګ لخپل باغونه دي د انګورو د بادامو د شیانو بس چار شی په مخ راغله چې به خرچې بس خرڅول به د چالو کیا چې عمل ته یو کلی کې و لاړم ورغلم پس یو موټر سکیل د سړی و د برماغه وخت کې نه خرڅېدل د موټر سکیل باندې مې برمه بدل کړه د یو لک روپۍ برمه مې په 25000 روپۍ موټر سکیل باندې بدل کړ موټر سکیل مې چراوس بیا 15000 خرڅ کړ بس هر شی لاړو برمه م لاړه موټر سکیل هم لاړ په وجود دونه تاثیر کړی و چې مخکې له دغې به دوه درې نفره بم بیخي به تاب نه راوړ راته خو ټایټ والیبال بم کو خو منډه خرڅ شي اخر کې داسې کړو چې ټوغې کړو په ملا بیخي زور نه و نه حرکت و چې کله به نشانه وه بس تار چاته بم خلو را چولا جنگ بم که کور که بم جنگ که مشکل بم را وز کور که
رازا اکرام مونگا تا تا منتظرو
بس داد ازام راغلم اوز ما پا گده میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین تا کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که ها؟
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دا داس مردار شای دایی چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا؟
دا خبرم چه ازاده راجی ده زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و ها سر اصاره که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تا سه زمان سر اصام دخمنی که وی
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. حاجی موسی خان په باغ کې ناست وی چې د هغه یو کاروباري انډیوال بشیر راځي. بشیر د پولیسو لخوا د دوو موټرو نشئی موادو د نیولو خبر راوړي خو موسی خان هیڅ اندېښنه نه کوي او دا یو وړه خبره بولی ځکه چې دای د نشئی موادو د قاچاقو لپاره نوې نقشه لري. دا چې دا به څه ډول نقشه وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام بشیر خدای دې خیر کی ولې دومره ورختا ہے؟
بس حاجی صاحب نوری څه کوي تباشلو تبا
څنګه تباشلو
هم دا اوس خبر شوم چې بیگاش په پولیسو زموږ دوه موټر یې روین لیولې دي.
یار بشیر ډیر ډارانه ته خدای ته دې پولیسو نه هم ډاریږي
نو ولې بنه ډاریږم حاجی صاحب نو ویني چې پولیسو زموږ دوه موټر یې روین ونیول دا خو لک تاوان نه دی.
تیز غم مکوا زما چل زده چې څنګه دې تاوان مخه ونیسم.
څنګه چل دې زده دی
متل دی وای لغه بلا مې ورګه چې نسل لري پولیس هم نسل لري تا ته یوازې دومره معلومات راکا چې دا هیروین پولیسو چیرې نیولې او کوم قومندان نیولې دي. زه پولیسو ته پیسې ورکوم او خپل هیروین ځینې راخوشې کوم. دا کار خو موږ سو واره کړی دی
یار. فکر نه کوم چې دا وړی دی شړی شي. دا ځل دا کار امکان نه لري.
ولې؟
ځکه چې پولیسو هیروین له نیولو سره سام سوځولې دي.
دا خو ډیره بده شوه
جی صاحب. دا خو ډیر تاوان دی، اوس به څه کوو؟
هو ډیر تاوان دی، خو غم مه کوه، موږ بله لاره هم لرو.
څه ډول لاره؟
باید د قاچاقو لارې چارې بدلې کړو.
د قاچاقو لارې به څنګه بدلې کړو؟
تر دې وروسته به په ښځو قاچاق کوو.
د ښځو قاچاق به څه ګټه ولري؟
ګټه دا ده چې په افغانستان کې خلک ښځو ته ډیر احترام لري. عام خلک خو څه کوي چې پولیس یې نه تلاشي کوي.
نو ښځینه پولیس خو هم شته.
ښځینه پولیس دومره لږې دي چې د ښارونو هم نه بس کېږي. لوی لارې خو لا پرې ده.
رښتیا هم ښځینه پولیس لږې دي، خو د قاچاقو لپاره به ښځې له کومه کوو؟
غم مه کوه، زه 300 پوډریان لرم. لږ ډېرې پیسې چې ورکو، د هغوی ښځې به په ډېرې خوشحالۍ قاچاقو ته غاړه کېږدي.
رښتیا هم که ډېرې پیسې ورکو، کار را سره کوي.
ته یې داسې وګڼه چې 500 ښځې دي. هر یوه چې د ورځې 2 کیلوګرامه هیروین قاچاق کړي، دا یې 100 کیلوګرامه. 100 کیلوګرامه ډېر شی دي.
رښتیا هم چې ډېر شی دي.
اول به یو 100 ښځو ته هیروین په لاس ورکو. کله چې پوه شولو چې دا لاره کامیابه ده، بیا به ډله غټه کړو. بس سر له سبا په دې کار شروع کوو. وبه ګورو چې څه کېږي.
السلام علیکم استاد.
وعلیکم السلام قومندان صاحب. سړی مسی
لکو مراغله او چیرته زی؟
لکندهار را روان شوی یو، هرات زول خیر سره.
څه شی در بار کړی دی؟
سواری را سره دی قومندان صاحب، بل څه نشته.
اجازه ده چې موټر تلاشی کو؟
وو ولی نه، مهرباني وکړئ قومندان صاحب، تلاشی یې کوي.
شرمینه جانی، ما د موټر په لټ وکوت. دا ما موټر دی چې مونږ ته راپور راغلی وو. ورپورته شوې وازه خزي تلاشی کا.
سمه ده قومندان صاحب.
خوری ته لسی څه راپورته شه؟
ها دا راپورته شوم.
دا غوټه دي چا ده؟
زما ده.
اجازه ده چې وی ګورم؟
هو وی ګوره.
په دې پلاستیکي کڅوړه کې څه دي؟
دا 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 مالګه ده.
بل څوک در سره شته؟
نه یوازې یم.
ولی په هرات کې مالګه نه و چې تیل کندهار وړي؟
دا خاصه مالګه ده، آیودین لري. ډاکټر راته ویلی دی چې دا مالګه ښه ده. دا مالګه په هرات کې نه پیدا کیږي.
خپله خو بی عقل یې، پر مونږ دې هم د بی عقلانو ګمان کړی دی. ته فکر کوې چې مونږ مالګه او هیروین نه سره پیژنو؟
خدای دې نه کوي، ولې به بی عقل یې؟ هیروین به قسم په خدای که په سترګو لیدلی وي.
قومندان صاحب،
څه خبره ده؟
د دې ښځې سره 2 کڅوړې هیروین دي. دا هماغه ښځه ده چې مونږ ته راپور راغلی وو.
لاسونه ور وتړه او راښکته یې کړه چې د پولیسو قومندانۍ ته یې بوزو.
سمه ده قومندان صاحب، لاسونه پورته کړه.
د خدای دپاره، واړه بچیان لرم، هغه به څه کوي؟ ما خوشي کوي.
شپ شاک کمرې، هغه څوک چې ته پوډر وخته کوي، هغه هم واړه واړه بچیان لري. ته خپل ګټه کوي او نور خلک پوډریان کوي.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی الله سپارو.
د زهرو کاروان.
بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمر بی منی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو غمان دزان په غم د پهن کو دزما کې غما د اسمان په غم د پهن کو وز دې لري د مکان زندګي دې نو ستنه بغیر خو گجانا زندګي تیروي.